السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی اخوا د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په قطر کې د سولې پرونی خبري به نتیجې پاتې ورسېدي او تمه ده چې نن بیا خبري وشي په کاپیسا کې افغان ځواکونه د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژلو خبر ورکوي او شای سر لننه اروپای ټولنه او امریکا د روسي پر ضد بندیزونه ولګوي د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن یا سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې وشي د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وای د دوشنبه د ورځې په غونډه کې هم پر اجنډا بحث وشو د افغان دولت د پلاوی د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوږده خو به نتیجه پاتې ورسېده دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې د طالبانو د پلاوی یو غړي امیر خان متقی د افغانستان د اوسنی حکومت ادامه د مذاکراتو خنډ بللې ده خو د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې وخت د رسیدو یوازینی لار ټاکنې دي د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی افغان ځواکونه د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکړ دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره کړه وویل د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستانی ترهګرو په ګډون دیارلس طالبان وژل شوي او یولس تنه ټپیان شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په پروان کې دوه تنه د دوه ډاکټرانو د برمتکې دوه په جرم په 15 کال باندې محکوم شول د پروان د شهري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان اسدی رډو ته وویل عدلی بنسټونو د علني محکمې پترس کې قنداغه او دستګیر د بګرام پولیس والی کې د سري سیاد ایمرجنسي کلینیک د دوه ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کال باندې محکوم کړل د عرفان په وینا د دې دوه تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه اعلان شوی ځکه چې هغه تشدیدلې دي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده زیمبابوې اوس بیټنګ کوي څلور لوبغاړي سوسیدلې دي او شپږ سلويشت منډې کړې دي تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ټول لوبغاړي په یو سلو یو دېرش منډو په جوړېدو وسوسیدل دا لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربتو پیل شوې په چې افغان کپتان اصغر ستانکزي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه د افغانستان په لوبډل کې څلور نوې لوبغاړو ته چانس ورکړل شوې ده د سر لوبغاړی عبدالملک د منځ بیټسمن منیر احمد او روتو پچونکی عبدالواسید راشد خان پر ځای لوبي شي د راشد خان لاس ټپ شوې ده تمه ده چې د دوړو لوبډلو ترمن دوهمه ټیسټ لوبه د مارچ په لسمه د ابوظبي پر همدې لوبغالي کې وشي تاکل شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه سر لننه د روسي پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزيسون مشر الکس نوال نه زندانې کړي او هغه ته زهر ورکړي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبريالانو ته وویل
We've been working extraordinarily closely.
مغلدی نګدیل اورپای ټولنې سره کار کوو. لغپلو هم فکر شریکانو سره د بشري حقوقو او د روسي په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د خاغلی نوال نقازیا او د ترنیول کېدو ورسته د خلکو د نیول مسأله هم پکې شامل ده.
بلورته د اورپای ټولنې ډیپلوماټیکو سرچونو پر نوویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسي قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د نوال نه پنیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووډ 19 ناروغي ضد سپوتنیک واکسین دوله کډوزه ورسېدل سلواکیا له روسي سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک واکسین د اخستو تړون کړی دی د دوشنبه په ورځ د دې واکسین د لمړي برخه تر رسیدو وروسته د دغه واسر ریاضم ایګور ماتویچ وویل
2 میلیونی واکسین پوموژو زاوچکوا
دا 2 میلیونه ډوزه واکسین با له 1 میلیون سلواکیانو سره د 2 میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي موږ به د شوب تړون لمخه 1 میلیون ډوزه واکسین ترلاسه کړو بیا به په مې او جون میاشتو کې 1 میلیون ډوزه نور ترلاسه کړو
سلواکیا له هنګری وروسته د اروپای ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي د اروپای ټولنې د درملو د مؤسسې له لوري لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تسویب شوی دا خبرونه
کولی شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی. د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی، افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی.
د طالبانو د شل کلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
د افغانستان د کورونې چارو وزیر نن ملت د دولت د ځواب ورکونې په پروګرام کې وغږېد او ټینګار یې وکړ چې پولیس به له جنګي ماموریتونو راګرځول کیږي او د قانون د تنفیذ په برخه کې به ترې کار اخیستل کیږي.
اساس از این برنامه همان است که پلیس ها چطور سوق بدیم به تنفیذ قانون و از رول جنگی که امروز داره ایره بیشتر کاهش بدیم.
په کنر کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي.
چټالې چلومه چې ورځ یو 500 روپۍ پورته ویسم وړکې هم هم دې درې څلور کلم کې چټالې تراوته هم.
په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو د زور زیاتی د کارولو راپور هم درته خبرو. بیا هم خره غلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د الف پلاوی ترمنځ غونډې وشوې. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا په موضوعګانو بحث شوی دی. د دولت مرکچی پلاوی غړی وایي پرونۍ غونډه کې که څه هم چې اوږده وه خو بې پایلې وه او تمه ده چې دوی نن یا سبا بیا سره وګوري. اخوا د طالبانو د فرنګي کمیسیون مشر او مرکشي پلاوی غړي امیر خان متقی بیا ویلی دی چې د اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره یو خنډ دی. جمهوری ریاست بیا د متقی د خبرې بې ځایه بللی او عکس العمل ور باندې ښکاره کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوی او تیر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکرات له پیل وروسته غونډې په ورځنی ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راوړي.
د مرکچی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي راډیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو په خبري پایله نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی د غړي وای نن یا هم سبب دواړه لوري وي مطلوبې پایلې ته رسیدو لپاره بیا د خبرو میست کین. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجی انوري هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم منی چې پرون دواړه لوري سره ناست دي. خالی محمد نعیم د سشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې د پرون ورځ غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میست سره کینی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسيونو سره کتلی او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکچی پلاوی غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نشي کېدای.
ست د خپل نظام او د خپل قدرت او د خپل جوړ شوي سیستم بقا غواړي. دا که د مذاکره د چیستوار
هو جمهوری ریاست بیا وای د واک د لیک دی وازی نه لار ټاکنی دی د جمهور رئیس د وایان مرسال د واخان مینپال
د افغانستان خلق اساسی قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوی دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایا د ملت اراده د دې اراده پر اساس باندې لیور جمهور بل رژیم پورته واک لیست مومي
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلون کې ده
زمون شبین نلی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ
د افغانستان د کورونای چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي د نوی راتلونکو څلور کلن ستراتیژیک پلان لمخې به د پولیسو جنگی رول د قانون د تنفیذ رول ته واړوي اندرابی د سیشنبی پر ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې دغه ستراتیژیک پلان سند تصویب او له نړیوالو همکارانو سره شریک شوی دی د ښاغلي اندرابی په خبره دغه پلان لمخې به په دغه هیواد کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او دغه شان پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د کورونای چارو وزیر وای پولیس به له جنگی رول تر ډیره د قانون پلي کېدو د جرمونو او مخدره موادو سره مبارزه ته چې د دوی اصلي دنده داستانه سي مسعود اندرابی د سه‌شنبه پورس ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې په دې برخه کې ستراتیژیک پلان تصویب شوی او د پلي کېدو په حال کې ده
تاسیزی برنامه امونایست که پولیس ها چطور سوق بتیم به تنفیز قانون
ده ده پلان لمخه با پولیس ل جنگی رول نه اصلی دن دوده چه ده قانون تنفیز ده استانه کرو پا بلا بلا برخو که با ده پولیس و ظرفیتو رو برکو پا زنگری توگا ده پلان شوی و جرمون و مخدره موادو سره ده مبارزه او ده غشان هغا خدمتون چه ده کورانوی چار وزارت لوری ورندیکی گی پا ده پلان او پروگرام که دی
برنامه هست
خغلی اندرابی زیاته کړه دا پلان تیر کال چمتو او تصویب شوی چې لمخې په ټول افغانستان کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او په خبره یې دغه شان په تیرو شپږو میاشتو کې پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي د ښاغلي اندرابی په خبره دا مهال په کورنیو چارو وزارت کې څلور زره ښځینه پولیسې دي چې د نوي پلان له مخې به تر دوه زره څلورویشتم کال پورې یې شمېر لزرو تنو ته الواړ سي ښاغلي اندرابی دا هم وویل چې په تیرو یولسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شپاړله زره دوه سوه اته شپېته جرمي پېښې شوي چې دیارله زره درې سوه درې څلوېښت کشف په تړاو یې اوله زره درې سوه نهه شپېته شکمن کسان نیول شوي او دوه زره نهه سوه څلور څلوېښت شکمن کسان تر تعقیب لاندې دي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي مینچاودنې زیاتې شوي چې د خلکو اندېښنې راپارولې خو د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې تړاو په کابل ښار کې شاوخوا څلور سوه تنه نیول شوي دي د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې طالبانو روان کال د هلمند او کندهار د محاصرې کېدو نیت درلود چې له سختو جګړو وروسته یې ماته خوړلې او د ارغنداب په جګړه کې شپږ سوه طالبان وژل شوي نوموړي وویل چې په کابل کې د هدفي وژنو او د هلمند او کندهار د جګړو له امله د طالبانو په لیکو کې اختلافات پیدا شوي خو دا چې لامل یې څه و ښاغلي اندرابی یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي اندرابی دا خبرې ردوي او پروپاګند یې بولي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي په وزارت کې امنیتي منسوبینو سره د ناسم چلند په اړه د امنیتي معین عبدالصبور خانی پنځه ساعتونو کې لدندو ګوښه شوی د ښاغلي خانی لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې له سرتیرو سره ناسم چلند هیڅ چاته د منلو وړ نه دی د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي دا پیښه باید د نظامي نظم د ټینګښت او ساتلو لپاره ژر تر ژره وڅېړل شي
په پلازمینه کابل کې د کورونای چارو وزارت دوهم قراول مسول پولیسو ته د غواخ او وهلو ویډیو غک څنګه
کیږي په شاک راغرک اول دې مخابره راغرف
په دې ویډیو کې چې په لسم د هود د سرتیرو له ملي ورځې څخه یو ورځ وروسته له امنیتي کمرو څخه اخیستل شوې ده، لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین د ساتونکو لخوا د دې وزارت په دوهم قراول کې یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانی هم له پولیسو سره د خپل ساتونکو ناوړه چلند مني او خبرې شوې خبر پاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د څېړنو په موخه یې د داخلي امنیت ریاست ته ورپیژندلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دا مساتنې د خدمتونو له موظفینو سره غیر مسلکي چلند د منلو نه دی.
دا یو غیر مسلکي او غیر معیاري برخورد و او موږ ډېر مهم دی څوک حق نه لري چې د قانون او اصولو برخلاف زمونږ منصبینو سره برخورد وکړي.
پولیسو سره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین عبدالصبور قانی د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه ټولنیزو رسنیو کې هم سخت خبرګونونه ښودل شوي دي. د فیسبوک او ټویټر یو شمیر کاروونکو لیکلي د سرتیرو له ملي ورځې یوه ورځ وروسته داسې سپکاوی د دې ښکارندویي کوي چې حکومت په سمبولیک ډول دا ورځ مانځي. په ورته وخت کې د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي که نظامیان قانون تر پښو لاندې کړي نو عامه وګړو ته به دا قوانین یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. د ښاغلي لال په خبره د کورنیو چارو وزارت باید په خپل ژمنې عمل وکړي او د دې پیښې عاملینو ته په عادلانه ډول د قوانینو پر بنسټ جزا ورکړي.
د دغه پیښې چې په کورنیو چارو وزارت کې شوې ده لکه څنګه چې دوی ژمنه کړې ده چې موږ په دې اړوند باندې تحقیقات کوو، څېړنې به کوو، عاملینو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکوو. موږ هم د دې غوښتنه کوو چې باید د دې پیښې څېړنه وشي او د څېړنې په رڼا کې دغه څېړنه باید بې طرفانه واوسیږي او نتیجې په صورت کې باید هر چا چې قوانین تر پښو لاندې کړي وي هغوی باید د همدغه عسکري قوانینو یا د نورو قوانینو په رڼا کې هغوی باید سزا وګوري.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له امنیتي سرتیرو سره ناسم چلند او دغه شان په خپل وخت یې د حقوقو نه ورکړي په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پوس هم ورزو کونړته په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند درمنجن دي. په کونړ کې سلګونه کم بمره ماشومان شاقه کارونه کوي. سیمه ایز چارواکي وایي د یتیمو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه لري، خو د یتیمانو او بېوسو ماشومانو شمیر زیاته او اسانتیاوې کمې دي. تفصیل په دغه راپور کې
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څلورلارې کې هر ورځ په لسګونو کم عمره هلکان د خپلو لاسي کراچیو ترڅنګ د مزدورۍ او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په نیت ولاړ وي. فهم شاوخوا دولس کاله عمر لري، نری جامې په تنو شلیدلې، پلاستیکي بوټانې په پخو دي. اوس د مازیګر درې بجې دي خو فهم لا د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې. و چې شونډې او په وږې ګېډه د مزدورۍ په لټه کې دي.
چټالې چلو مشورې دی او 500 روپۍ پورته وي سم ورکه هم دم دې درې سلور کلم کې چټالې تراوته هم او یو بل رور من دی غل ته ټاک شاګر دی غل 500 روپۍ ورکه او پلان مشته دي.
څه کوي هغه؟
هغه دی بنر بک کار کوي زو جوړ ټوپ
لسکلن شفی الله هم لاسی کراچی چلوي وای پلاری ناروغ دی او بلڅو کې د غټي وټي نشته نو اړ دی چې له سهار تر ماخامه پر دی پیټي وچلوي. د هغه په خبره چې ماخام کور تلاړ شي ستړی ستومانه به وجدي درد کوي.
لار مې نقشانې کټ کې پروت دی، پمړای درد دی او مونږه کټالې درشتلو سار شي او ماخام شو مونږه کمپیوټر درانه درانه چلار شو خوب نه راځي د سستلو چې څه ته یو لګوي څوک مې نه نشته دی او د ډاکټر کور ما تر افغاړه دی.
د فهیم او شفیع الله په څیر په سلګونو بې وسه ماشومان شته چې ورته د کورنیو د نفقې پیدا کولو درانه پیټي په غاړه دي او همدې لپاره ل خپل توان څو برابر زیات شاقه کارونه کوي. نه کلن صدیق الله د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی، اوس د اسدآباد په هوټل کې مزدوري کوي. کوچنۍ مټی د غوړو کاسو وینځلو ته رابډ وهلي. وایي
هوټل کې شاګردي کوي چې شعر اخی او کوټه ورزلو خې موخې ولې انځدا لار مشور دوی مې د وګ کسان کور کې لرو چوک د غټي وړې نشته.
دوی ټول خونځي ته د تګ او د علم په غاڼه د سنبالېدو هیله لري، خو غریبي او مزدوري د امیدونو پوره کېدو په وړاندې غټ خنډونه دي. صدیق الله وایي
زم غواړم چې د خلک رواني پاک له پاک لاسونه دي وړو مکتب رواني هم بدا لاسونه موږ هم پاک وخت دي چې مکتب له لاس دی هوټل له لاس دی کالو له لاس اولی دي مجبوریم دا کور کې چنل لري چې هم
په کونړ کې حکومتي چارواکي هم وایي چې په مرکز سدآباد ولسوالیو کې په سلګونو کوچني ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوخت دي. د دوی په خبره چې څوک له غرونو درانه پندونه راوړي، څوک په بازارونو کې په هوټلونو او دوکانونو کې شاقه کارونه کوي، او څوک په لاسي کراچیو کې د خلکو بارونه وړي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته وویل
په مرکز اسدآباد کې 125 ماشومان په شاقه کارونو کې مصروف سي، چې د څوکۍ په ولسوالۍ کې التا 200 کسان په شاقه کاری کې مصروف دي، چې هغه د غرنه لرګي راوړل دي، پټي وبکول دي، اوبر راوړل دي، په بازارونو کې د تنکې ځوانانو ماشومانو لاسګاړي چلول دي، او یا دکاندارانو سره مختلف شاقه کارونو کې مصروف دي.
مولوی تاولا نوري وای د یتیمو او بیوسو ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه جوړ کړی دي چې پکې په سلګونو ماشومان زدکړی کوي. اتاولا نوري زیاتوي چې د روانو جنگونو او بیروزګارۍ لامل د هرې ورځې په تیرېدو د مجبور او بیوسو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
په خوست کې فرهنګیان او
ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو خوسته په خوست کې یو ډله فرهنګیانو له حکومت غوښتي چې په یونسکو فشار راوړي چې د خوست د تاریخي ځایونو د ثبت لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له خوست یو راپور ته.
په خوست کې فرهنګیان او رون اندی له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایثار غونډۍ، تخته بیک پوځي کلاګانې، د غازی بابر خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغونی ځایونه دي چې د حکومت د پرلپسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الله غریبیار مشال رادیو ته وویل
اکثر تاریخی ابدات او زیونو ته هیڅ توجه نه در تر سره شوی. خوست لنیک مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخی زیونه یا ټول تاریخی ابدات په امن لرون کې سیمو کې دي، بزوکه ولسونه لري. زوایم چې دولت یې د سره د جوړیدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه تر سره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراجوایی تاریخي آبادات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي آبادات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غنی فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي ابدات ته پاملرنه وکړي او پر غوونه کې لمک سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي سره دي چې په خوست کې تاریخي ابدات لګ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه لیکل شوی.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وختنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست راولېږي تر څو د دغه تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمره پیشي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغونی عبادت موجود دي؟ په اړه د عبادت مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي،
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي عبادت لرو. مثال په ډول لکه د غزیب برخان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پوخانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګنبد، او ځینې جمعتونو په کې لرو لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورای تڼه ززی میدان کې، سیټي وان برج.
بلوری ته د خوز د اطلاعات او فرهنگ رئیس محمد انور زاهد وایی د خوز د حسن کورت پسیمه که د شاه اسماعیل گنبده چه خواهشا دری سوکال لرغونتوب لری در رغوان چاریه تر سرشوی ده ده پوینا چه د نور و تاریخی عبادات و رغوال هم پا پام کدی.
د خوز خر د تختبیک و گنده هم پا پلان کل رو، او پا د تختبیک و گنده پسیمه که د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروې تر سره شوې ده. د غزیب برخان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروې هم تر سره شوې ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په سږ کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروې کیږي او په آینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون که پدی باور دی کچیری په خوست کې لرغونی عبادت و رغول شي، نو د دې سیمې د خه او مساعد آب و هوا له کبله به د ولایت کې سیلګری دود و ده وکي، او د هیواد له داخله او بهر نه به د ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته غواګیاست. امنیتی ځواکونو په میانمار کې بیا د کودتا پر ضد معترضانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیسته. تر دوه ورځې مخکې خونړۍ ځپنې وروسته نن هم د دغه هیواد په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راووتل، او د پوځ لخوا د ړنګ شوي ملکي حکومت د مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. په عین حال کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم نن د میانمار د سیاسي بحران په اړه د خبرو لپاره غونډې ته تیاری نیسي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل راکوي.
میانمار یا پخوانی برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو معترضانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې د کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. راپورونو له مخې پولیسو په پلازمینه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانعو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړي او ډالونه یې په لاسونو کې وو، د ایسیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضي لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د عیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منځه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشر آن سان سو چی په کور کې نظر بند او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران یې ونیول، اعتراضونه پیل شوي دي. معترضان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بېرته د ملي حکومت د احیا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړی اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري 28 ترسره شول چې پکې لږتر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ هم د یوه پولیس د وژل کېدو خبره کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبرونو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې د مرژبلې راپورونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. د پوځ لخوا کودتا چې نړیوالو غندلې دغه راز په میانمار کې نږدې نیمه پېړۍ واګې د پوځ په لاس کې وي، په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزورې هڅې هم پیکه کړې دي. د سنګاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت د خبرو لپاره راټولېږي. دا په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته ووایي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالي مایوسه کړي دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنګاپور، اندونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنام غړي دي، د دې پلوي وکړي چې د آنګ سان سو چی او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. 15 کلنه آنګ سان سو چی چې له کودتا راهیسې په عام منظر کې نه ده لیدل شوې، خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسمن دوه نور تورونه هم ولګول شول چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر 4 شو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي
مرکه زموږ رسم دی یو ستر عنادر زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته وګیاست. اوس وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. احمد شیبر به لنډ خبرونه وایي.
تمه ده چې نن یو سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې وشي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وایي پرون د ورځې د پرونی ورځې په ترڅ کې هم پر اجنډا خبرې شوې. به خود افغان دولت د پلاوی دی بغړي په وینا پرونی غونډه اوجده و او به نتیجې پاتې ورسیده. افغان ځواکونه د کاپسه په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره کړه وویل چې د نجراب ولسوالۍ په افغانیه درکې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون 14 طالبان وژل شوي. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کال باندې محکوم شول. دا ډاکټران نشتې یو میاشت مخکې برمته شوي وو. په متحد عربی اماراتو کې د زیمبابوې او افغان لوبډلې ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم تر اوسه پورې نشپته منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې افغان لوبډله د یو سلو یو دښمنو په جوړېدو وسوسېده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی زندانی کړی او هغه ته زهر ورکړی دي. او سلواکیا د کووېډ 19 ناروغي ضد سپوتنیک واکسین 2 لک ډوزه ورسېدل.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري. تر هغه وروسته بیا 2:19 پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګډه اچار تفریح پرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو لسم پړاو سیالي د بلخ لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته وویل چې د غسیالي د لس لوبډلو ترمنځ دوه ورځې وړاندې په مزار شریف ښار کې پیل شوې وې چې نن د بلخ لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدلې. ښاغلی سکندر وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې بغلان دوهم، تخار لوبډلې دریم او کابل څلورم ځای خپل کړ. د خبره له بلخ لوبډلې څخه محمد نذیر د یو سلو شل کیلو وزن په درلودلو سره د غوړ لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. په سمنګان کې د ډی لایسنس درجه لپاره د روزونکو روزنیز پروګرام نن پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي رادیو ته ویل دغه پروګرام د فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوی. نوموړي ویل چې د دې پروګرام هدف دا دی چې روزونکو ظرفیتونه لوړ شي او له نویو قوانینو خبر شي. استاد ظاهر حسیني به روزونکو ته عملی او نظری زده کړې ورکړي. په دغه 95 ورځې پروګرام کې سلر ویش روزونکو ته روزنه ورکول کیږي. خغلی مشوفای دا پروگرام په یو شمیر ولایتونو کې پیل شوی او نورو هغو کې به هم ډیر ژر پیل شي. او د اروپا د فوټبال سیالیو په لړ کې تیر شپه ریال مادرید او ریال سوسیداد سره مخ شول چې لوبه یو د یو په وړاندې مساوي شوه. په دې سره ریال مادرید د بارسا لوبډلې په څیر 53 امتیازات خپل کړل او د لوبو په جدول کې دریم ځای خپل کړ. سوسیداد هم 2 امتیازونه ترلاسه کړل خو د جدول 5 ځای کې پاتې شو. ریالي لوبغاړو لوبه ښه پیل کړې وه خو د لوبې په دویم پړاو کې بیا د مقابل لوبډلې پیل ښه و خو بیا هم لوبه مساوي شوه.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاست. د دې هونی د خبرونه موضوع مو دا د چي ولی نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته کنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي کنځي. دا دود بیا په هغه لورو پروتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه او په شخړو خبري نوي. خو دغه نارینه ولی په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په کنځلو کې یادوي.
خزا همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنی لري؟ آیا دا په دې معنی ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ما ته څوک کې زه مجبور يم چې ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ولشي.
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جمعاتونو کې د دینی علماو له خوا
مخه څه کړی ته چې په دغه خبرونه کې د پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوی ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلند له امله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور کنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ هیڅکله هم ښځینه کنځي، خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي:
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کورته میتلم، یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوي ورته کوي، ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دی مور دی، او زه داسې شرمېږم. دا ولې ما یادوي؟ زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي ښکنځلې دي، خو ده هم بیرته هم دغه ښکنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثلا مثال چې کنځا ما ته څوک کې زه مجبور يم چې ورته کوم کنځا کوو سره ته مثلا خزو ته جنگ کې دا خبرې راځي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کې نو نه کېږي ځکه چې هغه وخت د سړي دغه په سورني فکر او سوچو.
انساني حقوق مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې خزې ته د یو سیس په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې خزې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زور کې نول یا وادول، د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوي، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو وادول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامته ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنگ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د هغې خور او کنځلې ورته کړی وې، او ماما مې په قرشي و، هغه سړی یې په چاړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که تا ته کنځلې نه وې کړې ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو خو او بدو مسؤول نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزت کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته یې کنځا کوي، دا په خپل د هغوی
جایگاه او غوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او غیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامی ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و خزو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرگذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دی. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ خصوصا د جزا د کوټ پر بنسټ باندې په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمیږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول سي او په کې غیر اخلاقی نسبتونه یې اجازه د کوډ د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف دي جرمی قذف ګڼل کیږي، او کچیر نور مسائل افتراءات او نور غیر اخلاقی نسبتونه نه یې او نور نسبتونه په دې صورت کې بیاغه افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 604 ماده د جزا کوډ کې ورته جزا تعین شوی ده، او کچیر نور کنځلی وي او غیر اخلاقی نسبتونه نه یې او نور کنځلی وي او هغه نسبت خزو ته ورکول سی په دې صورت کې جرم دی توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کو د 658 ماده پر بنسټ باندې د اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عام خلکو خبري هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته کنځلې کول څومره نامناسب کار بولي دا به لدی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو په افغاني ټولنه کې دغه رواج تر حده زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه و کې ستدي. کله چې یو بل سره په کوم سباندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو کنځلې کوي، نو په وخت سره دغه رواج ستدي زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکو یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همدار چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي به کنځلې نارې نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپله علم نه لري، پوه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کوي نو لباده مرغداري واج دي چې یو بل تشکنځل سره کوي، بیا هغه ته د شجې شکنځل کوي. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناست وي او دوی یو د بل شزه سپکې شکنځل سره کوي.
د عامو خلکو خبرې مو واوریدي. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دي. اغلی تقوا کدارته وایس چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي، د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیاړي کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثرو فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې لامل دی چې تقریبا څلور لسیزه په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوې دي چې افغانان حساس کړي او تر څنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، د دې سبب شوې دي. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه دا ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته لکه مور ته، خور، میرمنې ته کنځلې کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کنځلې خو کوي، کنځلې خپل خاص درد لري. کله چې څوک چا
چاته کنزل کوي اما کاغه ناموسته وي زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي نه افغانان غوړي دوی غوکړي په یو څه پیړه باندې دوا مخه خوخ کړي او بل علت دغه چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسائل چې فیمینستان را برسیره کړی دي هغه دغه چې خزه همیشه په یو مسله کې خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوی ده اوس فرض وکړي جګړه د دوو کسانو ترمنځ کاغه فزیکی جګړه وي او کاغه لفظي جګړه وي دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي اما کدی ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بی آبروګي یا وي خزه ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې سټایل کیږي او د هغه په نامه ښکنځلې کیږي
اغلې تقوا د خزو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا بد دوی په کورنۍ او اړیکو څخه بدی اغیز ولري
زه فکر کوم چې کله په کورنۍ او جګړو کې هم ملکور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه خزو ته کوي میرمن ته یې کوي که د کور له ماحول څخه بهر هم وي یو ډول په اورېدلو سره یې خزینه آزرده کیږي او خفه کیږي خو د کور په ماحول کې د دې ترڅنګ چې خفه کیږي هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو لخوا چې هغوی د دې ترڅنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي ورته واز کوي دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي د دې تر څنګ به د ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي یوه ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه ځانګړي کړي زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي
دا خبرونه چې د نارینه وو لخوا په شخړو کې ناموسیخ کنځلو ته ځانګړې شوې و هم دومره و تر بیا د خدای پامان
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
وګوریدونکو سلام د پسرلی د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ د خبرونې په پیل کې مو یوې مهمې غونډې ته بیایو چې خبر شي کوم تصمیمونه نیول کیږي
خانو څه پریکړه وکړو یو څوک باید ملامت وګڼو کنه هی څوک نه را سره مني چې خیر او خیرات او هی څوک هم ګناګار نه
ترې اختیا وای صاحب باید یو څوک ګناکار معرفي کو
نو څوک به معرفي کو
کدیما منی نو باید غټ کسان هم پکې وي ځکه بیا خلک نه مني چې دومره غټه د سیسدي دیوړو کسانو کړی وي
اختیا وای خو څوک به متهم کړو ټول مو ملګری او دوستان دي کنه
نو که اختیا هم څوک ملامت وي همغه ملامت متهم کړی او سارن والی ته امرو پی جانی
ده تا خبر سیده خواسی نشی چه ده غده اتهام ور ده ما و ده تا ترلمونی رو رسیگی
خانو چنگ کوایی نه دیتا تایاری او نه هم اغیتا آخر خوب یا سیلا نوی
اشتیا وی خود خپل و بلگر و دوستان و متهم کولم بی غیرتی ده او باید یا بلال را ورته پیدا شی
صاحب که چوتا نه پیادگان و اشپزان و نیسو لومړی تحقیق تیو کو او بیای ملامت اعلان کو چنگ بوی
نپویگم چه دا کار امکان لری کنه
صاحب امکان لری په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو او څه به هم موږ ورسره زیات کړو او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیس ور معرفي کړو.
خالق یې پیژني، دا کار ډیر بد عواقب لرلی شي.
صاحب ته یې غم مه کوه، دا هر څه زه درته کوم.
په څه ډول یې کوې؟
عکسونه یې درته فوټوشاپ کوم او چیرې ته یې تغییر ورکوم، داسې چې هېڅ چاته ورته نه وي او بیخي بېلې څېرې وي.
نو هغه خواران چې هېڅ ګناه هم نه لري بدیان او متهم یې کړو؟
بله چاره نشته، بله لاره نه ده پاتې. ملت ثبوت غواړي او له مونږ غواړي.
او تاسو هم پیادگان او اشپزان خواران متهموئ؟
یوازې د یو مطبوعاتي کنفرانس خبره ده. په هغه ورځ به یې مخونو ته خلطې ور واغوندو او عکسونه به یې هم هغه فوټوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو. بیا یې څوک پوښتنه نه کوي. مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو.
رښتیا وایي صاحب، سبا ته یې بیا څوک په کیسه کې هم نه کېږي.
او تر هغه شاید بله پیښه وشي، دا یې بیا یېریږي.
سمه ده چې تاسو وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات راوغواړئ او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیئ چې پوه شي چې د دې هېواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي که څنګه.
اوس مقرره یته د زکړو پر ځای نور مقررات وضع شوې دي او ټول مقررې د نوې مقررات له مخې تر سره کیږي. زکړې او تعلیمی اسناد هیڅ په کار نه دي. لکه داسې
قرار په کور کې ناسې اوایي چې څه دې پخه کړي دي او څه دې نه دي پخه کړي. په کار پسې وګرځه.
او خزې، ته مې وینې چې ټوله ورځ پسې ګرځم. له ډېرو ګرځېدو مې نوي بوټان زاړه شول.
پلاره، په خدای چې ځانه مړ کې، که په دې حکومت کې څوک کار درکي. راځه، زه به یو لاره در وخیم. خیر دې که وړی یم.
هو لوري، کومه لاره دې پیدا کړې ده؟
پلاره، صاحب نظری شروع کړه. په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې دي چې د حکومت مشران ته به درته وویل په خپله به دې مقرر کړي.
لوری، تمی لکه چی پی بندی کوی، څنګه به می مقرر کی؟
مقرر ای دی، رازه تا خود ما خبره و منه.
و لوری، امدغه بد را دی بستی چی ما تای وی، حکومت تای ما پی وی، چی حکومت بیا لکه ما غونده آجز و بی قدرت ندهی.
او خزی، چو وقت می بد را در تا ویلی دی؟ دا ولی دی نه حقی تو متون را پسی کوی؟
زپلا را دا خبری پریده، کنه بیا دی سبت کلیخ کنزل در تا پلی کوم.
خخا، تاسی وز دی ما کنزل هم سبت وی؟
ما ویل چې یادگار دی را سره پاتی بی.
خا خا، یادگارونه می ساتی ها؟
آفرین لوره، دیر خدی کری دی چی دیده دی کنزول یادگار خودی ساتلی دی.
پلارا، بی توکو در توایم، همدا کار وکا. پی او دو تلیزونونی که می ملگری کار کبی، دی تلیفون نمره بده ورکم، اچی ورو دی غواری.
زد تا خبرمو بمانم لوری، توکل پا خدای. څو خبر اغلی نه وو، مقصد می پولیسان دی.
نه ولی؟
تیر شپه می نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرې خود او نه هم نور دارو دسته خمی و چندل. ما وی چې دنی ولو لپاره می چې اقدام نه وی کړای.
پلارا، ابل اور زم نه ټوله خې دړي وېستي. هم دغه سیمه مخ په وړاندې زه ته ګوره چې بیا څه کیږي.
انجلۍ لکه چې پوری پتانګي په لوی لاسې مپی بندي کوا.
مورې، ته خبره ای چې پلان می څومره را باندې ګران دی او څومره می بیکاری ته زړه خوږیږي. خود مقرره یې همدا تر ټولو لنډه او خلاره ده.
که یې په بیګانی باس ونه نیولم نو پوه شه چې بیا می هیڅ کلم نه نیسي. و
سړی، نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی، دومره براله سپکې سپورې هم څوک نه وایي. خدای دی خیر کی، تلیفون ته زنگ راغی.
او والا، خدای دی خیر را پیخ کی. بله، وعلیکم سلام. چوک؟ در رئیس اب سکرتری؟ امرو کی. چنگا؟ نه، کار نلارم. چنگا؟ او که خکاروی ولی نکوم؟ در رئیس اب مشاوریت دی؟ توکی مکاوا، سما دا. زب خواخه وکم او سبا ته به ده هو او نه درته وایم. سما ده، د خدای په امان. مننه مننه. کور ودان کور ودان.
څوک وو؟
د رئیس صاحب سکرتر وو. وایي رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاور یې مقرر کړم.
رښتیا؟
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کړي.
پلاره زړهور پې ورځه، کنځله دې کار وکړه، په رښتیا مشاور شوې. زما د یوې ملګرې پلار هم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی. دا نسخه ما ته هغې راکړې وه.
اوس نو ښه سوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي.
ښځې یوازې ته چې پې خفه کېږي، تا خو یوه توفه هم رانه کړه. رئیس هم هغه دی مشاور کوي.
اوس دغه برک شیرم واوري.
لما سخیتا بیا جو بانتا د میلی لپاره او بیا له غزایا د بابر بانتا او که وخت پاتې شو نو بیا قرغی ته بتلم او باغ بالا ته هم. سهار اته بجې راووتم له کوره، له میرویس میدان نه د سخی جان په لور ور وخوځیدم، خو پوهنتون سره پرا بندی کې بند پاتې شوم. نه مخ ته تلای شوم، نه په شار تلای شوم، نه څنګ ته اوختای شوم. لخپل موټر سره همدلته بند پاتې شوم. نه شوې لس شوې او یولس دولس، لا هم بند پاتې وم. تر درې بجو پورې ایله د پوهنتون سړک ته ورسېدم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېرا ووتم او کور ته لاړم. واه څه میله مو وکړه، واه څه مزې مو وکړې، واه څه وطن مو دی، او واه څه خلک لرو، او واه واه جارله خدمتگار حکومت.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، مسکا او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دې: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
خندان.